نیم که چه دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کرنلاري پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایی پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکه چی پلاوی ویل تیرو درې ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وای موافقه ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونی مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او د غرض د مرکه چی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناتو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دي چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه باندې کې د نړۍ په کچه د شلوریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیری پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې د دغه ولایت په هور المعظم سیمه کې غزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسې کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای شودلې، د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خبرېدا بللې ده. دا پیښه درې ونې وروسته لدې وشو چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې شار کې پیل شو. د 2015 په پیښه کې ولستنه وژل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د وی مظاهره لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډې لښټولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهره ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبريالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره لښاوخوا یوینین میاشتې راهیسې روان دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکه د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسیدلی دی. د الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو ورمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. د الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقیت پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړول کې زم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای نه کې شاته تا ګو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف ورژنې ډیر شوی او په روزګان کې لا هم نه ختی روان دي. د طالبانو د حمله لړې دو ورسته د کندوز سیدونکو ویل نام نه یو پتنګ شوی دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډیرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري.
ډیر زره پورشه خلک راغلي روزګان تقریبا 10000 زیات راغلي.
ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د لپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی خوای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښته او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلې د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوه خو یوازې دوه مسلې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
دوه اونۍ وشوې چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوې خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړي شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپور نه چې د اختلافونو په اړه خبره شوی له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړول کې زم رستړي کې سي لیکنه څوک مت دي یا خدای نه کې شاته تا ګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات نیسي خدای نه کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي مولا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقې ته رجوع کول او بل اداده چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه د اسلامي قوانینو د باندې نیوي د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی ال تپراغه په سلې کول کیږي نو طبعا موجود چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپور تکړه وای چې زمدته خو زمر ذکرم باید وسی
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته می اداوي چې پر اوربان دیالکتر لګه اور کم بسلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي توديدي خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګوندي خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یو سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نو موري د امریکا د پی بی اس نیوز خبريال ته په جواب کې ویلي
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایاست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نیو موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاو تاریخوالي کموالي عملی کول سي او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکه چی پلاوی غړي شریفي زرمتی آزادی رادیو ته ول چې په خبرو کې ځند یو طبيعي خبره ده نوموړي په آزادی رادیو سره په مرکه کې ول دوړ خوابي موافقه ته نږدې شوی خو په ځینو لنجمنو مسالو بحث پاتې ده ل شریفی زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند الهتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه چمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي په دې کې حتمان داسې مسائل ستاسو چې یو لورې به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لورې به ورته دلچسپي لري خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی چې هر څومره لوړ وي پسر لار لري یعنی لار ورته ست خلک ورته ختلې سي
تاسو د لاستوریا او سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډېری ورځې تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې سټوري هغه ستوري چې دلته دی د لپاره نه دي ستیدیای ساسلرو ځکه چې هغه هیلې مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي موږ خو هیلې درلوده سي دغه کړنلاره ادا خپل باید په یو ورځ کې پای ته ورسي خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډېره وغږده وه د دې کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرمه د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تما کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاند وخت کې پاتې ورسیږي
سلام الکی چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به حق سوي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نسی کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځلې نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی غړي شریفه زرمتی وه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاوتریخواله زیات شوی دی. د اورزګان ولایت په ټول سوالي کې ل تیرو څو ورځو راهیسې سخت جګړه روانه دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنی کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشتي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړي دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوسټیلې چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال تیره ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او دغه راز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوې دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار ولسوالیو کې په 60 ول یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکي په نښه کیږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوام خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي ایسته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوې دي. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجی خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو عام ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلومی راتلونکو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په غنو سیمو کې خورا سختي جګړه روانې وي، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه وسیدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوی وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي واجب وي. دوی سوریه ته لرسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته بيول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینه غزمی یا د جبهه لمړی کرشي تاسوول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګی شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکي نامعلومه ده. د نشنی ختیز د پالیسی لپاره د واشنگتن د انستیتوت غړی فیلیپ سمیتی وای فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهال استراتیژي برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړې په اړه مخکې هم په غنو لیکنو کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوی چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې داشمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکی وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کی اورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړ مخه لا نه دنیول شوی، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لاندې له 15 زره پورې شاوخوا خلک راغلي، پر اوس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمي ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 10 زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقي لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیت درملو ډیر شکایت کوي. کابل شاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیت درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دیاړه جوړ شوی غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره لډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 490 تر 500 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل خاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څه وایي؟ د کابل خار دوه تن اوسیدونکو اسد الله او عبدالولي
نه دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاری ورکړي دي همداسې بره پیده رپیده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تور نه کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخ کې اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي د خبرې پرون شنبه په یو ټلویزیونی وینا کې وکړي. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګری زکړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد.
آمریکایان وروستیو که اعلان کرد چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د دې په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا خاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادرس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 21مه اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد دوه کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره دوه ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده پټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.